ستړي مشي د مخام شپږ بجې شوې تاسو مخک الله زدې رادیو ناوري او تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو سپونونه سی او شپینځو شو د مخام لشپګو د سار تشپګو په منځنۍ صفه دوه لشپګ نوي خبري مچله په خبرونو پیلو په دایکوندی ولایت کې د نسیم رادیو په خنۍ مسؤل مدیر سلطان علي جوادي لا یو سلو څلور د شرزو زندان کې دوه ورځې نه آزاد شو. د خبر د افغانستان د خبرونو مرکز د جوادي د میرمنې نجيبي وحيدي په وینا ورکړې دي چې نن غرمه د دایکوندی په مرکز نیلي کې لبند خوش شو او خپل کورنۍ سره یو ځای شو. جوادي د طالبانو لوري د دوی د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور زندان شوې وو. خو د افغانستان د خبرونو مرکز وایي چې د جوادي نیول له پایله در رسنیو د قانون خلاف او نه باید زندانی شوی وي. د طالبانو سره محکمه نن اعلان وکړ چې په لوګر کې د وی خزي په ګډون شپه کسان ته په محضر کې سزا ورکړې ده. ستري محکمه په خپل ایکسپانی په یو بیان کې ویلي دي چې د کسانو ته د محمد اغي ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم لمخي د زناول او عادت په احتلام په اتهام تعزیری سزاګانی ورکړل شوې دي. دا درو د تعزیری سزا ترڅنګ د هوکسانو درې تنه هریوی په دوه دوه کالو درې نوري هریوی په یو یو کال بند هم محکوم شوې دي. د بشري حقوقو نړیوالو موسو بیا بیا له طالبانو غوښتنه کوي چې په محضر کې خلکو ته سزا ورکولو لاس واخلي. د طالبانو مشر د کوچنی اختر رسیدو په مناسبت په پیغام کې خپل پلویانو ته لارښوونه کړې چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. ملا هیبت الله خان زده په پیغام کې چې د خپل رسنیو له لارې خبر شوې دی ویلي دي چې امنیت په دې کې ناراضي شو سختي وشي او ډیر مړی وشي. په دې رسیدو کې د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقوقو یو شمېر موسسو راپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت مسؤلین له خپل مخالفانو سره ناسم چلند کوي او هغوی په زندانونو کې شکنجه کوي. د طالبانو مشر په بیان کې د کوچنی اختر رسیدو په مناسبت د کابل له پولیسو څخه زندان څخه څلور سو شپږ بندیان د خوشی کېدو خبر ورکړی دی چې په دوی کې درې سو اته د شخصي څلويخ نارینه او اته د ماشومان شامل دي. د دې زندانیانو د جرمونو په اړه څه نه دی ویل شوی. په زرګونو ایرانیانو نن د سپای پاسداران انقلاب اسلامي د یو جګپوري قومندان د خاورو سپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. برید جنرال محمد زاهدی له هغه وو ایرانی افسران څخه یو تن دی چې پنځه ورځې مخکې د سوری په پلازمینه دمشق کې د هوایي برید پر مهال ووژل شو. ډیر باور دی چې دا حمله اسرائیلو کړې خو اسرائیل تر اوسه رسمند د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران مذهبي مشر د اسرائیلو پر ضد د دې حمله د غشې خصو خبره کړې ده او واشنگټن ایران ته خبرداری ورکړې ده چې پر امریکایانو امریکایي تاسیساتو د برید څخه لاس واخلي. ژغورونکو د روسیې په جنوب کې د اوبو د یو بند دی برخې لمات د روس په زرګونو کسان استلې دي. روس تر دې شنن د اورال سین او بعد د اورننبرګ په سیمه کې د ریسک خار په شمول پورته شوې. ژغورونکو په وړه پلاستیکی بادي بیړیو کې خلک لوړ سیمو ته انتقال کړل. تاسو دولتي اژانس راپور کړی دی چې دا بند یو مخ رنګ شوی خو روس سیمه ایزو چارواکو د راپور رد کړ. چارواکو ویلي دي چې درې جسدونه له اوبو راایستل شوي دي خو تر اوسه د سرګندنه شوه کسان د بهیدلو سیلونو قربانیان دي کړه. او ریسک او د اورننبرګ په سیمه کې دویم ستر خار دی چې نږدې یو لکه نه هتیا زره اوسیدونکو لري. په سیمه کې څارنوالۍ د بند ماتېدو د پیښې د جنایي تحقیقات او غوښتنه کړې ده. او در منستان اوازه برجان زواکونو د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي او دواړو لور یو بل ته لوربند څخه په سرغړونه تورن کړې دي. در منستان دفاع وزارت ویل شي آذربایجاني پوځیانو تیر شپه د سر خواته د دوی د سرتیرو پر مرکزونو ډزې وکړې او پوځي وسایط یې متحرک کړل. د آذربایجان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د دوی پر سرحدي زواکونو پرون ډزې شوې دي. در منستان صدر اعظم نیکول پاشانیان پرون په بروکسل کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د اروپای ټولنې له مشر اورسلا ویندرلین سره وکتل. باکو پر دې غونډې اعتراض کړی وای چې الویدی زرمنستان خوانیسی او ملاتړی کوي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شي. په خبرونه کې به غونډې پاکستان ته ورشو حل ته د افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو. همدارنګه د شختر ته ګوتی پښمار ورځې پاتې دي. طالب چارواکو ځینې زندانیان خوشی کړي دي. دا چې د زندانیان څوک دی وړاندې په دې اړه هم درته جزئیات لرو. پنځه خبریالانو په ګډه د کال د غوره خبریال جایزه اخیستي. د دې خبریالانو په اړه باندې چې څوک دی او د کوم رسنۍ سره اوس مال کار کوي د افغانستان دننه دی او که بهر، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د کوچنۍ ستونزې هم در سره شریکو.
مګرمه یو څوک ټول فیصله سم مليش یو ارمر سری او سلور او پنځم لیکي د مشکالې په خاطر یا جيبه او بو په خاطر وو نسته.
اندرنګه د چې د وشکالې سربېره دغه کوچان له نورو کوم ستونزو سره مخ دي، په ډېر هم درته جزئیات لرو. او د شې د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګیدل، خو خلک خپل تند په څه ماتي. تاسو به هم په خپل ودونه کې حتمان دایره او هي او مېرمنې به موږ سره سندري وای. خدای چې ولې دا دوه ډیر شوې دي، په دې هم درته نور جزئیات لرو. نور مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د قادر جلالوف د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو. په پاکستان کې مش د اي سي 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 کډوالۍ کارت لرونکي افغانان د کډوالو د استولو په اړه د پاکستان وروستي پریکړه اندیښمن کړې دي. پاکستان پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15 له دې هیواده د بیا اسنادو افغان کډوالو د استولو دوه ملړۍ پیلوي چې په کې د کارت لرونکي هم شامل دي. تفصيل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پریکړې پر بنسټ له دې هیواد د افغان کډوالو د وستلو دوهمه لړۍ نه ورځې وروسته د اپریل په 15 پیلېږي، په پاکستان کې میش د کډوالۍ ځانګړي کارت لرونکي افغانان وایي دوی ته باید له یاد هیواد د وتلو لپاره وخت ورکړل شي. دوی زیاتوي چې له کلونو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې استوګندي، کاروبارونه او جایدادونه لري او په دومره لنډ او تنګ وخت کې ناممکنه ده چې افغانستان ته تګ ته چمتو شي. دو دیرش کلن احمد گل چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي او د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري ازادي راډیو ته وویل،
نو په دې سره موږ چې یو ډېر زیات اندېښمن یو، ځکه چې زموږ دلته کاروبارونه دي، کار روزګار هم دی، د خلکو سره مې حساب کتاب دی. خو دونه ډېر لنډ وخت کې چې دی موږ نشو کولای چې خپل کاروبارونه راټول کړو. نو موږ د ملګرو ملتونو څخه دا هیله لرو او غواړو چې تر څو د افغانانو دغه ستونزه حل کړي.
د سودیس پنوم په همدی ایالت کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري، د پاکستان د پریکړه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولی.
دا یو غیر انساني غیر اسلامي او د نړیوالو اصولو خلاف پریکړه ده. باید نړیوالو ټولنه، یونیسیر او هغه بنسټونه چې ځان د کډوالو مدافع بولي، باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو خپله پریکړه بیرته واخلي او دغه کار مې لاس په سر شي. دا به څنګه امکان ولري چې د 15 کلونو
دغه افغان کډوال ادا کوي چې سر لوو سد پولیسو لوري زورول کیږي او د نیولو پر مهال پیسې ترې اخیستل کیږي. دوی دا ادا هم کوي چې د پاکستان د پریکړې یو وار بیا د هیواد پولیسو ته د افغان کډوالو د نیولو زورولو غواخلو او پیسو اخیستلو زمينه برابره کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15 له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. آی سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکي هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوس مهال د اسنادو موده پای ته رسیدلې ده. که څوم د پاکستان د پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقوقو غنو بنسټونو غندل یو له پاکستاني غوښتي چې خپل د پریکړه بدل کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ یو اربیا په خپل د پریکړه ټینګار وکړو. تازه په پاکستان کې د کډوالو د حقوقو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او وستلو پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړه پورې دي د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالرحمن راشد ویلي د کډوالو موضوع دوه اړخیزه ده او د دوی په اړه پریکړه هم باید د دواړو هیوادونو په هوکړه سره وشي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د وری په 14 منټه خبر کړی ویلی دی. نوموړي دغه سرګندونې په کابل کې د پاکستان سفارت له مرستیال شرزفیر جنید وزیری سره د لیدنې پر مهال کړی ویلی دی چې د یوې تګلارې تر رامنځته کولو پورې دی افغان کډوال نه زورول کیږي. پاکستان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد کډوالو د وستلو لومړی پړاو پایل کړ چې پترس کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 15,15,522 کسان په جبري او خپل خوخه ستنه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې له پاکستان په پاکستان کې افغان کډوال له کومو ستونزو سره مخامخ دي، خو دا چې د اختر مخه رانږدې ده د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شوو فعالانو کورنۍ او دوستان د کوچني اختر په مناسبت له زندانونو څخه د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان شاعر او لیکوال عزت الله سواب او د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ او ملګرو زده رادیو سره په خبرو کې د غوښتنه مطرح کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې نن او پرون یو شمېر زندانیان له زندانونو راخوشي شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د اختر را رسېدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د نیول شویو فعالینو کورنۍ او ملګري په مناسبت د طالبانو له حکومت غواړي چې دا فعالان خوشي کړي. د افغان شاعر او لیکوال عزت الله زواب زوی عطا الله زواب ازادي راډیو ته وویل
دا چې اختر را نږدې ده، په همدې مناسبت له اسلامي امارت هیله لرو چې زموږ پلارجان را خوشي کړي او د اختر خوشحالي له موږ سره یوځای ولمانځي.
عزت الله زواب چې یو انتقادي لیکوال او شاعر دی، د کورنۍ د غړو په خبره یې د روان زیږدیز کال د جنوري له 24 راهیسې د طالبانو په بند کې دی، خو د طالبان حکومت د نوموړي کورنۍ ته ویلي چې هغه د انتقادي لیکونو له امله نه دی نیولی. یو شمېر افغان فرهنګیانو هم د عزت الله زواب د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی په ټولنیزو پاڼو یو کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې زواب د اختر په مناسبت خوشي کړي. یو له دوی څخه راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل
عزت الله زواب ډیر وخت شو چې بندې دی، لږ تر لږه د روژې مبارکه میاشت تېره شوه، اختر را روان دی، دا باید وړو وړو بچیان ته راخوش کړي.
همه حاله د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمی ورور احمد فواد عظیمی هم ورته غوښتنه لري.
ما از مسئولین خواهان ازی هستیم که
له مسئولینو مو غوښتنه ده چې زما ورور احمد فهیم عظیمی او همکار د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي او د روژې اختر انساني ارزښتونو ته په کتلو له بنده خوشي کړي ترڅو دوی اختر د خپلو کورنیو په غېږ کې په خوښۍ ونمانځي،
ایدرا با خوشي او خوبي در آغوش خانواده سپری وکړي.
د زده کړو د برخې دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او همکار یې صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 18 په کابل کې ونیول شول. د طالبان حکومت وایم ذبیح الله مجاهد یوې خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي و د زده کړې د برخې دغه دوه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او غیر شرعي کړنو په تور نیول شوي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. خو کورنیو یې بیا د دغو ادعاو په ردولو سره ویلي چې دوی یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د فرمان پر بنسټ د کوچني اختر د را رسېدو په مناسبت نن د وري 13 د ترخیب له زندانه 406 بندیان خوشي شوي چې په دوی کې 338 نارینه، 40 ښځینه او 28 ماشومان شامل دي. خو دا چې د څومره بندیانو د بند په موده کې کموالی راغلی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون اداري ویان نسیم لالهان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي چې آیا یاد فعالان هم د خوشي شوي بندیانو په ډله کې دي او که نه. تیر کال بیا د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې د کوچني اختر په مناسبت یې 2,468 بندیان خوشي کړي او د شاوخوا 1500 نورو د بند موده یې کمه کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پنځه افغان خبریالانو ته د افغانستان د خبریالانو مرکز لوري د کال د غوره خبریال شریکه جایزه ورکړل شوه. میترا مجیدی، فرید الله محمدی، نصیر احمد صالحی، محمد طاهر احمدی او محمد امین کاوه د بیلابیل رسنیو پنځه خبریالان دي چې دا جایزه یې ترلاسه کړې ده. خو دا چې دوی کوم فعالیتونه کړي دي او کومې ځانګړتیاوې درلودې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز اعلان کړی چې په کابل او فرا کې د ټولو نیوز خبریالانو میترا مجیدی، فرید الله محمدی او نصیر احمد صالحی او دغه شان د 8 صبح خبریال محمد امین کاوا او د رخصانه خبرونی خبريال محمد طاهر احمدي د دغه بنسټ د کال د غوره خبريالانو جایزه ترلاسه کړې ده. دغه جایزې د ورکړې پروګرام د شنبه په شپه د بلجیم په مرکز بروکسل کې په حضوري او انلاین ډول ترسره شو. په دې مراسمو کې په کور دننه او بهر د افغان خبريالانو پر وضعیت بحثونه هم وشول. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مشر سمیا ولیزاده د دې پروسې په اړه ازادي راډیو ته ویل:
د افغانستان دننه او بهر د خبريالانو له شپې ته زیاتې کاري نمونې نومول شوې وې. د دې پروسې د کتونکو ډلې له لیدلو وروسته پنځه خبريالان د کال د غوره خبريالانو په توګه وټاکل شول چې لنې کمرغه له دې ډلې یوې ښځینه خبريالانه ده.
په همدې حال کې ځینې نور خبريالان چې د کال د غوره خبريال جایزه ترلاسه کړې ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د خبريالۍ کارونه سخت شوي خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته معلومات په سمه بڼه ورسوي. افغان خبريال محمد طاهر احمدي چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د غوره خبريالانو د جایزو د ګټونکو له ډلې دی ازادي راډیو ته وویل:
بعد سقوط مشکلات چندین برابر شده
اصلا له سقوط روسته د خبريالانو پر وړاندې ستونزې سو چنده شو او د خبريالۍ کارونه سخت شو. لوی خو خلک ویره لري او نغواړي له آزاد رسنیو سره خبري وکړي. د بلې خوا طالبانو حکومت هم خبريالانو ته معلومات نه ورکوي او یا هم په کلاس وه نه کوي
یا د اختیار خبرنگار قرار نه وي.
د کال د غوره خبريال د جایزې یو بل ګټون کې نصیر احمد صالحي ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د کار لپاره ډېر انګیزي او مسولیت ته اړتیا ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسنۍ حالاتو کې دا ډول پروګرامونه د خبريالانو لپاره یو انګیزه ده او خبريالان هڅوي چې خپل کارونو ته دوام ورکړي.
یو بل خبريال امین کاوه چې د افغانستان د خبريالانو مرکز جایزه ترلاسه کړې ده وایي:
په داسې حال کې چې افغانستان په قرار قرار د طالبانو د فشارونو او ګواښونو له امله په یو بېغږ او بې انځوره هیواد بدلیږي، دا جایزه ما او زما ټیم تشویقوي چې دا هر څه په یو حقیقت بدل نه شي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز له 1992 کال راهیسې هر کال د کال د غوره خبريال جایزه د هود د ویشتمې د خبريال د ملي ورځې په ویاړ د یوې پروسې له لارې خبريالانو ته ورکوي. سږکال دا جایزه داسې مهال ورکول کېږي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو څه موده وړاندې د خبريالانو مرکز د 1402 کال په راپور کې ویلي و چې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې اتیا یې پکې د ګواښونو او دغه شان 950 نورې د خبريالانو د نیولو قضیې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان پر نور راپورونو مطالب هم در تلرو. خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته. ایران نن د داعش دیو جکپوړي غړي او د دې ترهګري ډلې د څو تنو نورو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. دا کسان په دې تورن شوي دي چې روانه اونۍ غوښتل چې د اختر په ورځو کې په ایران کې بریدونه وکړي. تفصیل احمد چی برناورو.
ایرانی پولیس وایي چې د داعش نیول شوی جکپوړی غړی محمد ذاکر نومیږي چې پرامش مشهور دی. د پولیسو په وینا دا کس له دوو نورو داعشیانو سره د پلازمینې تهران په شمال کې د کراچ په سیمه کې نیول شوی دی. پولیس زیاتوي چې په دې تړاو 8 تنه نور هم توقیف شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي او د کوم ځای دي، بهرنیان دي که ایرانیان. د اسلامي دولت داعش ډله چې له شیعو سره مخالفه ده د جنوري په 3مه په ایران کې د هغو چاودنو مسؤلیت منلی و چې په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د پخواني مشر قاسم سلیماني د 3م کلین په ورځ وشوې چې شاوخوا سل تنه پکې وشل شول او په لسګونو نور پکې ژوبل شول. د رویټرز اژانس د راپور له مخې ایران په جنوري کې 15 مشکوک کسان د داعش خراسان څنګه د یو قمندان په ګډون د کرمان د چاودنو په تړاو ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي سرچینو په وینا په ایران کې د جنوري د 3مې نیټې بریدونه د خراسان څنګه کړی دي چې مرکز په افغانستان کې دی. داعش د لید وکاله مخکې هم په ایران کې د شیعو پر وسیارت د برید مسولیت منلی وو چې 15 کسان پکې وژل شوي وو. تر دې مخکې په 2018 کال کې د ایران پارلمان په نقشه کړ او د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبره حمله وکړه. داعش د اسلامي دولت ډله چې داعش خراسان یو څنګه ده، یو وخت د ایران په گاوند عراق او ورهاخوا سوریه کې پراخې سیمې نیولې وې، خو په 2014 کال کې امریکایي ځواکونو د دې ډلې پر ضد پراخ بریدونه وکړل هغه وو چې د 2018 کال په سپتمبر کې د عراق حکومت د داعش پر ضد رسمن د خپل بریا اعلان وکړ. دوه کال وروسته تر دې داعش په سوریه کې هغه سیمې له لاسه ورکړې چې په واک کې وي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر کوچیان وایي د پرلپسې وچکالۍ لامله مالداري سخته زیانمنه شوې او ډېر څاروي یې تلف شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کولې، تر اوسه ورته حکومتونه هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی د خپلې مالدارۍ د پلل لپاره ژمي کې تودو او پسرلي کې بیا یخو سیمو ته کوچیږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بېلابېلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعا کړې وه چې کوچیان ردی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې پرلپسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دی پریخي. یو شمیر دوی وایي مالداري سخت اغیزمنه شوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل ټول شتمنی همدا مالداري ده، خو اوس مهال ترې د اوبو وخو او غلو دانو د نشتون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبدالاحد کوچه لا غزنی ولایت څخه
موږ نه یو ټک ټول پیسې لاس په مریش یو ارمس لري او سلور او پنځم لري کې دا د وشکالی په خاطر یا دی به وو په خاطر وو نسته او خلاصه هیڅ شی نه سموري ډیر بده مشکل سره مخامخ شو. درې مې سمالونه او سمو مرزار روز مو کې جواري نسته شی نسته اقتصاد نه لري شي جواري په باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه د چوای جمع ننګرهار او د هوا په تودیدو سره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ترمه بیایي. نو موړې وای د په ګډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو، خو نه یو دوه شو او نه هم اولادونه هوسا شول.
مالداریم ټول امه نتللې نیمای سره نم نه پوره کوي. واخه مالچرونه چې کوم ټول تخریب شوی دي. د تعلیم په برخه کې خو بيخي موږ د پام نه رسوي. ټول خلک هم به تعلیم پاتې. ټول کوچان موږ در به در خاورې په سر دي. دغه تیرونه کې تقریبا یو نیم سلمې موږ فرینه پرچاو کې سیلاب یوړي.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي وخو پوخلي وشته او ستونزې هم مشترک دي. د هلمند د پراخ دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچی فیض محمد وایي
نږدې په دغه شپو کې هم دښتم پوت کې تقریبا لس نه لس نه مې رسولي کې اروزا د وای واړې موږ په نغدو پیسو رانی سلام داسې ګران رانی سو چې څنګه راو او جوارې و داسې کومه تر سره وو ته ډېر
کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعال ونډه لري تر ډیره یې مالداري غوخه او لبنیات تر لاسه کیږي. خو یاد کوچیانو ازادي رادیو ته ویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او سره لدې چې دوی د خپل ستونزو د حل په مخه دولتي ادارو ته عریض شوي هم پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولې. کوچیانو ته په تیر جمهوریت نظام کې مستقل ریاست موجود، خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړی دی. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو لا هڅو سره سره ونتوانی دو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعا وکړې دي چې کوچیان ردوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر میرمنې وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لامل دوی د خپل خوخي په محفلونو کې له چمبي یا دایری استفاده کوي. دوی وایي طالبانو ان په نسبتا لوړ غږ محفلونو کې د موسیقي پر خپرولو هم اجازه نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې ولدي ورسته ساسي پیغامونه.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې لچمبه یا دایره کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي پر ډولونو د ودی او پراخېدو سره د چمبه کاربل د دودیز آله په تدریجي ډول لمنځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي زای دایره نیولای دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په غنو محفلونو کې د موسیقي پخپرولو او غغولو سره د طالبانو د حکومت د چلن پاړه خپل د سترګولې د لای حال داسي وای.
خپل میډیا او ود شاهد او مچ امدا سی ود او د یو کوچنی ډایک د رادیو په شکل باندې اوسه نیولې و خو دې چې او ما غدي ناوې لپاره سوچ دغه محفل وکنه ولدي سره هم یو څوک سان چې مخونه په تور په ټکړیو تور فردو باندې پټکړی وسړی و دوی روانه واتلو دوا درې پایره هم وکوله او دا جای کې هم وخصته لزان سره وخصته او لاړه بیا ویری چې سړی مورولې گیا.
د کابل اوسیدونکو سناوی چمبا یا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپل خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپل کابل ولایت کې مسکی باندې شوله په کومنل باندې دوی په داری واج باندې کله چې هغوی وکولی شي د مسکی یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو خو بس دایو کې مو بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده یعنی هغه تر اوسه مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکو سلمہ وای د لوړ عمر لرونکو خځې په محفلونو کې محلي سندری وای او انجونی او ځواني خځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
نه ساده دوري یا تند په بڼه ده اوس هم شته هم هغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره وزای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي
مزي رقصوم کړم راش.
دلته به د هرات ښار د دایرګانو خرڅوونکو له بازار د یوه پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایرګانو له اخیست تلو ویره لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم دارم زنگوله که دارم که کدوم و اینا کس گیر نمیده تو به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر بیده به خاطر چی حال بیشتر میخرم خو خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میده.
د دایرې دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایرې بیا د اندازې او کیفیت لمخې ل شپېته تر 400 افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو لړلې ده چې ګرد شکل لري او لډیر په خوا راهیسې دود ده. په خوا به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده خو د دایرګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړیږي.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکه هله احترامات وړاندې کوم. د ازادي رادیو څخه مده هله د ترڅو زموږ غختر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جېلي چودونکو توکو خرید پروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي ترڅو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادي پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي ترڅو په داسې صادراتو او وارداتو کې د ګټه ترلاسه کړي ترڅو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ 15 کسه مسؤلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه. دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او هم د جېلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي ترڅو دوی ته د غلا زمینه مساعد شي. نور څه نه لرم نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم ترڅو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
دا د دې رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د انجنونو مکتبونه طالبان ته ویل کې وروره کم د مدني فعالان چې ګری کښه ځکه نه په بشکې کوم خبري نه ځيري وروره دا کار مکوي وروره دا ټول مسلمانان د تګدي باید په خلاص سره او په سړی سره کار باید چاس خو واخسي نو دا زور ظلم باید ونه سي وروره په لور پر چارواک باندې ما دا غږ دا کار مکوي وروره یو ورو ګوي سره وکي وروره دا کار ته وجامه ول چې بار داخل افغانستان کې مر خلک د سره خوشنی بهرم وروره.
زه خپل سلامونه د آزادې رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو ورونو، دا افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای کړه ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کوي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست، چې زموږ ویزې لګي، کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو. همه یې لګوه، زه چورې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پیو و چې کته یم، به د افغانستان ویزه نه لګي، په چې خلک ترجمه شي. زموږ صاحبانو لم پکار دي، صاحبانو له دا خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکي. خدای قرآن ته وګوره چې باغ غور وکړه، د افغانستان حکومت په دې ویزو غور وکړه، د خلکو دا ویزې ولګوي. خدای نه وېرېږي کنه، لګي خو د خلکو پیسې خو مسې ځای کنه. دا څه شي شو؟ خلک خپه دي، دلګیره دي، د خواري نشته، مزدوري نشته، د خلک د رزق برمان دي. نه په وطن کې مزدوري شته، نه په پاکستان کې شته، چې 3000 روپۍ یو ځای کې ویزې لپاره. هغه په درشي آزادۍ راځي کارکونکي ټول زنده باد. الله خوشاله او آباد لره.